پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو.
نیما نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یا ورځ راته داسې په چغ راغله کتابونه ولوي دومره زه وډار سم سې بې حده وډار سم مال څه خبر ده خدای مزه مال چې وای کورس باندې خدای زه د پانتون د کابل نه تیرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پورا زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل دی ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې. نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هو باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هیڅ داسې امیدواري نشته. نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سیا شول. خو چې موږ یګو ته کومه دا چې یعنی د درې کال چې وته چې مکتبونه نه دي شروع شوي په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوي ته نه پوري. نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کال وړاندې شي وو او په موږ فکر د شل کال وړاندې کومه تیارې خوري کړي وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو. نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی وو ام دین جنو یعنی زیاتره خلک کوس په دې راځي شي چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره به ته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دې وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه د جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکړم خو یعنی موږ په دې راځي شي چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دا یو نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره نه دې مات خاين د پژو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خپل تباهي په مخ باندې روان دی یا د هغه مخ ونیسي. نو هغه خپل خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول پر اولی ناروغي اخته شوی دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډیر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ واوري، که څه هم ډیرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لوڼو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره راغله، نه مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کلی چې شپږم خلاص کړو، نو فارغ اسوه، نه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به یې ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د پنځه سوه اسوه پنځه سوه اسوه. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلوي، دومره زبر ډارسم چې بې حده ډارسم، مال څه خبر ده خدا هم مال چې وای کورس بند شه. بېرته په پخارسم څه خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال څه قصه ده. ډېرې خفه دي، خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم. داسې یو تشویش ده ماته، د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې ځمه ده دا ټولې ښځې هم داسې جګرخونه دي جونې، یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه. زه کورس ته زما تجلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګرخونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړا یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده، له تشویشه، له جګرخونې نه، له غصې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسرده دي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نسو اخیستی، موږ پوهنتون نسو ویلی. په خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې موږ کوو، یعنی هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه دي چې ماز لږ دې اجازه ورکوي. یوه دانه په کابل کې انده پاتې، ټولې تللي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي، موږ هم له دې ملکه وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخښي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپله شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته تړل شوي دي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغې نه وروسته درسونه مکاتب لی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورې، فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
د افغانستان یو لوغ ولایت څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کال کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شادي له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخه اول زما خپل د کور شزی دی زما خپل خورزګان دی مؤمنان تشپژم سلفه پر درس ویلې دی بالا ناست دی پر کور باندې چې شې د مدرسې ته هم د بیر نسیت للی په کور کې ناست دی بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګوره سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی د دوی آینده یې مکمل خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه وو څه کړي په دې برخه کې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجینې دې وکولی شي ولاړ سي او درس دې ووایي دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی وو هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی وو
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي د دوی خپل کار ده څوک یې نه پرېږدي څه کیسه ده
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي دوی ته غلطه تربیه لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي څنګه درس ویل کېږي هلته څه کارونه ترسره کېږي دوی خپله په دې نه دي خبر دوی فقط دغونده سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره یعنی حجاب نه مراتوي سم تعلیم نه کوي او د بدلارۍ دپاره دوی فقط د کوره څخه وځي دغه فکر د دوی سره ورسره دی
تاسو مکتب وویلې بیا ته پنځای وویلې بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي
بلې و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي بل هیڅوک هم دونده تر ده که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي درسره کې اوس دا مازې خبره نه ایسوي یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې هم ځې طالبانو ته درېږي ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی که دوی په دې پیدله بیا به څوک پوکړي وایي دی خو لیکن دوی خپله دا رقم دی
څومره په سختۍ د مکتب وویلې بیا د پوهنتون وویلې او آخر د سرنوشت دا رقم څه له خو سختیو دې راتویه په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري هغه په کور کې دی ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی داسې درته وایم نه موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري او ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي په دا ځای کې زموږ مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو خو چې هر څنګه وو دومره کوشش مو کوئ په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده څوک نسي تللی په موټر کې نیم ساعت لاره ده نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده تر هغه ځای چې تلو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر پخات و چند سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفه نور پیدا کیجه ما تخپل وظیفه نر پیدا کید غداره که موږ مختتلل و تر اوسم داغه کیسه شروع ده.
بله تاسو خپل مور نه ویلې چې په ډیره سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړي اوس چې لورګانې په دغه وضعیت ګوري چې طالبان حکومت خزینه او ارزښت نه ورکوي زده کړې ته نه پریدي کار ته نه پریدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته زوريږي؟
مور خو می به حد زیات خو بد ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای هیڅ نه دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانی دی وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي؟
بله وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هداکل په کور کې خو دی وکي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ؟
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناست ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي.
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختاس خبرې وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسی ویلې کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا په زړه سي وخت په تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه په ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې د درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ د مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ؟
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی شوی راغلی ځای ونیوی لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردې
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نسی تلای پانتون ته نسی تلای نور آرام نه دی
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شي دی یو ورور سلمانی ته د بیرې نسی تلای یو خور د باندې نسی وتلای یو خور وظیفه ته نسی تلای یو خور مکتب ته نسی تلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نسی تلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد ده چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه زما خویندې راسره مور مې راسره موږ د باندې ووځه بازار ته ولاړ سو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي، د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بې حده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامته اوسي.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانک د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړی او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړی چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دشتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدی مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره یې د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نورو سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ونکی راته ویل چې په افغانستان کې څباندی 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلی پر اتک سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو لا ازادې
راغله او د خبراوني په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خون کې په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړی. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډام جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلی سو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د زرشاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې زرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت زرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت زرشاه بابا روح شاد وي. واقعا دا د خلکو لپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې تربینه لري او په درو تربینانو کې هم څنګه چې یو تربین مخکې خراب شوی وو اوس یې په درو تربینانو کې بل تربین خراب دی نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکي برېښنا فابریکې یو تربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي چې د کندهار ښار هلمند لشکرګاه ښار او ګریش سنګین ولسوالۍ کجکي ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی توربینونه استحلاق شوي دي یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د پنځلسو کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله پنځلس کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم شي جوړ سي او پر ځای نوي سي خو د دې څخه تر پنځوس کاله ډېر استفاده شوې ده بیا هم زړې پرزې دي نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي تاسو په تصویر کې د کجکي د برېښنا دم یا بند وینئ
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته خره غلاست خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر شو ولایتونو ویشل شو یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي
موضوع اداري تشکیلات اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو د افغانستان ولایتونه کابل کندهار هرات ترکستان قرطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت جنوبي سمت میمنه او فرات څخه عبارت وو له 1943 مریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه پراخې او سوځونکې دښتې تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده نو په 1943 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نوي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیا لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوی دی. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوی دی. علاقداری اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوی دی. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرۍ کلي شامل و. له 1450 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا ګریش دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سلور شپاج سفر یو.
دخلو څنګه کیږي مالچ